په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي چې اروپای ټولنه د ټولو افغانانو د بشري حقوقو په ځنګړې توګه د کار او تعلیم په برخو کې د ښځو له حقوقو د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوي. په دې مناسبت پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج زفیر کارن دکر هم پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې پوښتنه کړې چې ولې طالبان د افغانانو بشري حقوقو ته د درناوي غوښتنو ته غوږ نه نیسي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون د موسیقي او فرهنګ په ګډون د افغانانو د بشري حقوقو تر پخو لاندې کېدل په کلکه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د انسټیټیوټ چې په بهر کې فعالیت کوي د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو نه یوازې د موسیقي او د افغانستان د بډای فرهنګ په ځپلو سره بشري حقوقو تر پخو لاندې کړي، بلکې په ډلې زتوګې د هیواد روح او هویت پنهخه کړای دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د امریکا د کانګرس په استمایا غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی بلینکن چې مخکې څو ځلې د استازو جرګې استمایا غونډو ته نه و حاضر شوی، د دې کمیټې د مشر لخوا جرګې ته په سپکاوی تورن شوی او یو ځلې د استیزا غوښتنه هم شوې وه. خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې بلینکن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه د کانګرس په 14 غونډو کې ګډون کړی او د وزارت زرګونه اسناد او ثبتي مکالمې د کمیټې ته سپارلې دي. واشنگتن اعلان کړی چې اوکراین ته 40 میلیارد ډالر پور ورکوي او دا د روسیې د هغې شتمنۍ د ګټې پیسې دي چې په متحدو ایالاتونو کې کنګل شوي دي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې دا پور به د سږني کال له پای ته رسېدو مخکې کیفته ورکړي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د 40 اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي کوي. د زیمبابوې په کوربتوب د لوبه د کابل د مازیګر په 16 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې پیلېږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنۍ ورسره په خپګان ناشې دي، د غم په ټغر ناشې دي او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعې ته. رئیس نه شروع تر اخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل او انجنو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه وغورځېدل. چندین انجنو کې زوف وکوه او هم شفخانی ته رسولې.
په بغلان کې د یو 2 کلن سي مرکز استاده زرغونه و چې د انجنو پر مخ د زده کړو د بندیدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلې وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پانتون پیس ودرېده. هغه وخت کې چې طالبانو سر په چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شنه راته وی ویل وای دا مې دویم سمستر کې بم شو هغه مې دویم سمستر کې انده راته غلزه به د ما هیر نشي چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څه کوم به وي دی او چانه دی د ژوند هیله اخستل بس یو حس ولري کنه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت کوي او بل لاره ځان ته پیدا کوي هغه لاره ته واخیستل شي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي قدر من اوتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ چې د طالبانو په دوهم ځلي واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر ښځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوي دي. په پایل کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړې. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړي د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتلې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم به خپل مصرف کوو. په ډېر شوق او په ډېر تب تلاش سره به په دغه ورځ دوی راغلې او په دې پوسټ اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلورو کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیت دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندۍ په ګور منډل کېدلې. موږ به هم ډېر زر همغې دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په د نن افغانستان کې په هیڅ تاثیر ګذاره نه ده. د دوی زور په چشکې ده، په ټوپک کې څوک ته غږ جوکي هغوی ته ټوپک وراړئ، خلاص مغز یې ورباد باد کوي. د اوس هر چا غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړي دي. د دې لپاره چې دوی زور څه شی ده؟ ټوپک. او د نړیوالو ټولنې غبرګونونه په دې باندې هېڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده، ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبار لري، هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور، قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دې ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادان راتللې، کله چې مکتب، پانتون د شین بند شول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي صورت سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه، نارینه خو لا پرېږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر نجونو کې دي د درس لپاره راتللې، له بغلانه، له بورکینه، له دانینه، له نارینه، چې له هر جنې زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنې به راتلې. ولو چې پلار کوم چې هم وایي دوی راتللې درس ویلې، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د دې لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي. د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللې، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتللې. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس وو، هغه راغلی وو، فکر کړی وو چې موږ د فیس لپاره دوی منې کړې دي. کله چې راغی موږ ورته چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت د طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم، اکثرو نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې که قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتیایي برخه ولولي، نو دوی به په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي. دوی به بیرته د خپلې کورنۍ اوګه وګرځي، د هغوی لاسنیوای به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بلې خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق ته وکړه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کې دلته موږ محصله ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي. او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته.
اول ځل لپاره تاسو د غږ واورېد، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه ساعت ساعتونه چې تېر شو، داسې سخت شد ویلی زرغونه انستیتیوتو نبند شد دست مورو کتلی نو ما با چه ویلی در خبر ممدل تا پری خود تلفونی رو واخست چک نکله چه او در خبر ریختیه ده چند منه لره سره ده رئیس لیک میرمنه تا نورو همکاران تا تدریسی ماون تا مدیره تا دوی تا مسجون وکل دوی روانه ملنده و احلی چه ده چه خبر ده خو کله چه سهار لارلو انستیتیوت ده او دا خبر رسمی شوله نو د ټولو رنگونه دا سهوله که دا د ما مخامخ زیړ رنگ رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټولو زړل او نجونو کې خو چې زړل زوف هم وکوه وغورځېدلې چندینو نجونو کې زوف وکوه هغه هم شفخانې ته ورسولی
رواني اړخ نه داسې وضعیت چې یو څو ګوري دا بیرته ترمیمېدلی سي
زه په رواني برخه کې استاذه یمه رواني روغتیا مزامین تدریس کوم چې څه ما تجربه کړل او څه ما ولیدل څه مې واورېدل نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ سي په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چېرته ورسېږي نو اوس فعلا هغه روحیه مورال انګېزه د هر څه له منځه تللې دي سره لدې چې زه د هغوی استاذه ومه مګر ماته هم سخته ده
بلکل له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي د ژوند په نورو چارو بیا څومره اثر کوي مثلا په کور کې چار چلن سره یوې ښځې په خوب باندې د یوې ښځې په خوراک باندې دا څومره اثر لري
د داسې حالاتو تاثیرات اثرونه ډېر لوړ دي دا حالتونه چې راځي دا ټول د همدغې سه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته لدې نه به وګورو څومره لوړېږي او روحي رواني حالتو بدمرغی پس دی په افغانستان کې به ډیره لوړه لاړه سي په ډیره لوړه کچه به موږ شاهدانو اوسو
بله ډاکټر صاحب دوم راته وایي چې د استادانو او د نجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي بیا هم درس ورکوه ډاکټر یاستئ تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې چې سی برخه کې دوه کلنې زده کړې مور باندې باندې کړي
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه در وښیم پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالي سره یا مالي مدیر سره را روان وم مخ مې ور واړه ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې ما ورته ویلې دغه برقي اړې چې دی د لرګیو د قطع کولو لپاره نو دغه اړې چې هر چا سره وای او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای نو تاسو دا څومره ارزوئ
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولی ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي
بله نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي نن په اداره کې سره ناستو ټول خندل ختل یو ځلې مې څوارو کتلې امیل د ټولو زړل ما ورته ویل د درد اوج د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځانو خندئ
بلکل تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ
څومره چې د پانتنو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ
بلې هیڅ شک پکې نه لرم هیڅ نوه پکې خوالی به رانسي نن استادانو یا همکارانو غوښتل چې نجونوکۍ ته روحیه ورکړي مورال ورکړي کله چې نجونوکۍ لاړلې ما ورته وویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ زه هم پوهېږم چې غواړئ روحیه ورکوئ مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ په دې چې نور هیڅ نوه روحیه هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ د یوې ډاکټرې په صفت د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کوه
دردونکې ده همدا زحمت لاسه ورنه کړي یو ورځ به حتما دا ډله دا خلک دا جاهلین دا زناور به مات کو یا ورځ به مات کو ډیر زر نه مګر حتما ماتو
مې
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنګیار چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعاله ده وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولی شوی، خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است. در قرا قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره.
داد انسانانو د ژوند مسله ده اوس چې موږ ترې وهده سي ښځینه کارکوونکي درلودلې هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې سي مرکز ته لاسرسی نه و. دا هغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلي. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسه یې روزلې هم بندې کړې. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولي دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقله چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود ده، بیا به دا ویل چې نه هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بعض شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو دویمه لاره چې شاګردان ځان ته پیدا کړي وه چې د دې حداقل وکوی شي د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړې، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړې. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویمه لارم شاګردانو وتړل شو، نو دا خو به بالکل ناهیل کوونکی ده، مکمل ناهیل کوونکی ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګور، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشیا تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضو نجونو دپاره لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې د زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه یا نرسنګ شروع کړه یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال و اخر کال و هغه نرسنګ شروع کړي، یو ډیپلوم ورسره واوسېږي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینه
تاسو د طب د پانځي د محصلې په صفت درته وایي کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پای نه په کور کې نول سوي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې. په دې راته وغږېږي کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشو طبابت برخې ته، طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کښې تا نه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون ویلې کوم. طبابت داسې برخه ده چې د الف نه تر یا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي. نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي، نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي. دا لړۍ تا نه خطا خوري، نو کله چې دا لړۍ در نه خطا وخوړله، نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله و هغه هیله در نه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بېرته دویم هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر د پاره چې دومره درس نه لري اوسېږي، بیا له خیره چې څه وخت به وي چې پوهېږي شته نشته، دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي. او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري، زده کړې دوره دا خاص هغه ځواني وخت کې ده که نه چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي، د په ژوند باندې مسؤلیتونه نی که جلکی که الکی مثلا واده یې نه کړی، د ژوند مسؤلیتونه نه، نو دا هماغه خاص وخت د زده کړې دپاره، نو دومره کلونه چې پوزي، نو دا بیرته د ده بیرته زده کول، بیرته ځان طب کې داخلول، دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، کله چې دا خبر خپور شو چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل شول، د خلکو وضعیت راته ووایه، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلنو روحي حالت مو دا راته ووایه څومره منفي اغېزې وکړ؟
حدودا د ماښام وخت چې مونږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکتل، اول مې باور نه کېده، پس چې پوه شوم چې رښتیا ده، یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پانتونونه د مونږ هم شروع شم او دغه د دې پرېږدي، شاید مونږ ته هم یوه لاره پیدا کړي. باور کا، هیله مې لاړه. ما چې دوه کلنې بعد کړم، نو پانتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده. هماغسې غم او درد راباندې تېر شوی، لکه په خپل پانتون بندېدو مې چې تېر شوی. بېرته مې چې سبا ته د خپلو ملګرو وضعیت ولیدل، لکه مونږ بعضې هم صنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه، یا هغه یوه جلکۍ قصابه درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پانتون کې، به دویم سمستر کې پانتون پس ودرېده، هغه وخت کې چې طالبانو سر پچې راغلل. نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بستاسو، نو راته ویې ویل دا مې دویم سمستر کې بم شو، هغه مې دویم سمستر کې د غږ هغه لرزه به د ما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه. نو دا څه دي، نو څه رقم به ووایو، د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه، چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي، مقاومت وکړي، یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي، هغه لاره ته واخیستل شي، لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي، هغه کورس دروازه پرې وتړل شي، بیا یو ډاکټر لاړ شي، انجینر لاړ شي، قابلګي شروع قابلګي دروازه پرې بنده شي، نو د دومره استقامت مې نور لکومه شي چې هر وار غورځېدو سره دا غواړي بېرته ودرېږي او بېرته وغورځول شي. دا خو ډېره سخته ده.
بله، دا راته وایي چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلند افغان ښځو او افغان جنو سره کېږي؟
نو دا خو خبره ده چې ټول افغانان ذهن کې ده، د ټولو هغه افغانانو چې علم لري، د ټولو افغانانو چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهېږي، هغه چا چې اسلام مطالعه کړی، هغه چې قرآن کریم مطالعه کړی، هغه چا چې حدیث مطالعه کړی، د اسلام شروع د اقرا سره شوی. حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي، هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده. نو کله چې مسلمان اوسېږي، د علم په اهمیت پوه شي، بېرته افغان اوسېږي، د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي، نو همدا چرت ده مونږ ته چې ولې داسې کار کېږي، څه مشکل ده؟ لکه داسې پانتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي، همې شاګردان، یعنی ټول هغه حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کېني هغه ښځه وه، کانتین کې چې هغه بسکې شاګرد ورکوي هغه ښځه وه، تر تلاشي ته ځایه پورې هغه ښځه وه. نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چاپ مخ وتړل شي، نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته، که نه د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه. نو دا هغه څه دي چې مونږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده، څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوي، چې مونږ یې په علت پوهېدی، مونږ به د علت دپاره افغانان به د علت دپاره یو کار کړو چې علت نه ده معلوم.
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان مېرمنو باندې فشارونه راوړي، څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري؟ کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوي، د طالبانو د حکومت،
نو خبر دې ستا کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده. کوم حکومت کې چې عدالت نه وي، هغه به چپه کیږي که نه؟ نو دلته عدالت پکار ده، د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده. چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپرس کیږي، دومره سرزنش کیږي، چې هغه ته د مکتب د شپږم صنف نه پرېښودل کیږي، هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي، هغې ته د اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي، نو دلته عدالت نشته. نو دا خو معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان، هغه افغان چې د علم ارزښت پوهېږي، د اسلام په ارزښت پوهېږي، د هېواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف دی.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابته شوې ده په دغه تېرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایه؟
که مونږ دا نسل له منځه ځي، د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیرو یو، ځوان انرژي یو، د افغانستان د پرمختګ لپاره، خیر مونږ د اجازه نه یو، خو یعنی فرض مثال من اجازه نشوه نو دا غړی خو د سیدامن شو ورکول څنګه به کشور پیشرفت کیشته د علم دروازې په مخ وتړي نو بیا خو هغه د اسب او د خړ خاور وختونه شو چې درس پکینه نو یګانه شې چې یو کشور یو ځای پیشرفت رسوي شي هغه علم ده نو بس انده هیله مې ده خیر کې درې کال زایي شو خیر څلور کال زایي شي خو د علم دروازې دی او پیشرفت دروازې دی او بل څه احتیاج نه اوسي نور کشور ته ممکن کومک کو پدې چې موږ همیش د کایو چې د نور کشورو خیرات ممکن د بانک جهانی خیرات تکین دی اسایي کشورو خیرات تکین دی اروپایی کشورو خیرات تکین نو بس نام دا هیلم ده چې دروازه خلاص شي که هر رقم سره ایدی غواړي په هر حجاب کې په هر نظام کې بس فقط دومره دوش چې علم دروازه دې خلکو پر مخ خلاص شي.
دینی علمان د ښځو لپاره زده کړه چې په اړه برخه کې بي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دو سره د دو په مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید و شرط. دو د هر چا نه په دې باندې خپويږي چې ښځه تعلیم حق لري که نه، ښځه ډاکټرۍ حق لري که نه لري. خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دو خپل جهالت او خپل حماقت چې دو په زړه کې لري اماغه عقدینی ولیدی او دو غواړي چې د خزونه اوس په دې منګم نه پویږي چې دو د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کوم شی بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخه نیسي. نو یوازینې شی چې موږ ویلای شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملاصب هیبت الله چې امیرالمؤمنین لقب ځانته ورکړی دی، ملت نه ورکړی، مؤمنانو نه ورکړي، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځنه چې نه سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا ده چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کېدی شي، د مسلمانانو لپاره د تکلیف او د اذیت سبب کېدی شي. دغسې یو فرمان به دار او باسي او کستاسي یادي. ما په اول برنامو کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، او د دې فرمانونو د دغه ښځینه طبقه، دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسېږي نور دې هم انتظار وکړي، داسې فرمانونه به ورچې تعجب بولم. ایمانن در سوایم چې زه په دې دومره دردیدلې ما زه خپل یعنی لګمریزه مو ما تاسو ایمانن دلوي مچ د حکم سره زما د سترګو نه اوخ کېدلې دي. ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه د خزو دغه وضعیت چې دا الله پاک حاضر دی چې زما د سترګو نه د مسلې سره اوخ کې نور تلې دي. ځکه چې خپل عاجزي ګورو، خپل هیڅ نشو کولای، هیڅ نشو کولای، او دوه فرمان پسې فرمان، دوه فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د خزو سره د دشمني، هر فرمان د خزو سره د دشمني، بلکې دا د خزو سره دښمنی نه، بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمان نه دی. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر او عمر نه مخکې روانې. یعنی دا په څه معنا؟ دا صرف په دې معنا باندې ده چې د جهالت او عقده د دو په زړونو کې تسې پوخ ځینې ولې دی او د دو په زړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومنه مهر لګولې د دو په زړونو باندې، د دو په سترګو باندې، او د دو په غوګونو باندې. نو ولې وای دو بنه حق وای، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دو بنه اماغه مهر لګول شوی دی، دو حق ویلو تم عاجز دي، نشي ویلی حق ویل او حق اوریدی، نشي تحمل نه لري او حق ګوري. منه ځکه چې دا الله پاک لاندې کړی دي، او دا صفت الله پاک چالو لویل دي. الله پاک منافقینو ته دا صفت ورکړی دی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.